په افغانستان کې د مبشین دوی بجسوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه د روختیا ژوند شتمنی پروګرام تکرار ته ځانګړی ده. نن د دوشنبه ورځ ده، د خبرګولیا جوازات 14مه د جون میاشتې دریمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو روختیا وزارت وایي د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکولو په کمپاین کې به 11 میلیونه او 2 لک ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي واکسین سي. باختر خبری آژانس چې طالبان کنټرولوي د دغه وزارت په وینا خبر ورکړي چې دغه کمپاین چې په روان میلادي کال کې دویم هغه دی، نن دوشنبه د نړیوالو ادارو په ملاتړ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پایل شو. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزان ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د افغانستان ځینو محلي رسنیو په روان 2014 میلادي کال کې په غزنی کې د ګوزان یو پولیو د لومړۍ مثبت پیښې راپور ورکړي. کابل کې د ایران سفارت وایي چې د سفارت مرستیال او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه د دوحې د درېمې غونډې په اړه خبرې وکړې. دغه سفارت پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې غلام رضا نجاري او توماس نیکلسن له افغانستان سره د سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو په اړه بحث وکړ. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی او نیکلسن د شنبه پر ورځ سره کتلي. متقی ویلي و چې طالبان د دوحې په درېمه غونډه کې مانادار غډون غواړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تر اوسه له طالب چارواکو او کابل کې د ایران د سفارت لمرستیال سره د خپلو کتنو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په اړه د دوحې درېمه غونډه د جون میاشتې پر 1.5 پیلېږي. د دوحې دویمه غونډه په 13 فروری میاشت کې جوړه شوې وه چې طالبانو په کې له غډون کولو ډډه وکړه. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې له څه باندې 15,000 سیلاب ځپلو سره مرسته کړې. د غویي اسور میاشتې له 28مې د افغانستان شمال ختیځ، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونه تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو بهیدلو شاهدان و چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د خوړو نړیوال پروګرام نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی په روانو اوو میاشتو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د کورنیو د لاسنیوي لپاره 4.5 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. څو دغه کورنۍ وکولی سي خپل معیشت بیرته احیا کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف هم په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې ماشومانو ته فوري او دوامدار خطر پیښ کړی دی. دغه ادارې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مقابلې لپاره د نوري پانګونې غوښتنه کړې چې هم له طبیعي آفتونو د ماشومانو د خوندیتوب سبب سي او هم هغه اساسي خدمات پیاوړي سي چې دغه ماشومان ورباندې متکی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې یوې رسنۍ له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 214 کورونایو د ستنېدو خبر ورکړی. باختر اژانس نن لیکلي چې پرون د تورخم له لارې 2 اویا، د کندهار د سپین بولدک له لارې 2 پنځوس، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 2 څلوېښت او د هرات د اسلام کلا له لارې 50 کورنۍ هیواد ته ستنې سوي. دغه رسنۍ خبر ورکړی چې 9 کورنۍ خپلو سیمو ته لېږدول سوي. له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. ورسره ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یکشنبه په ورځ له جګپړو اسرائیلي چارواکو سره په غزه کې د اوربان په اړه د پیشنهادي طرحې په باب ټلیفوني خبرې وکړې. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي بلینکن د اسرائیل د جنگي کابینې له وزیر بنی ګنس او د اسرائیل له دفاع وزیر یو اف ګالن سره په دې باب خبرې وکړې. په دواړو ټلیفوني خبرو کې بلینکن د اسرائیل د هغې پیشنهادي طرحې ستاینه وکړه چې د جو بایډن لخوا وړاندې شوې. هغه ویلي اوس د سختریز ډلې حماس مسؤلیت دی چې یوې موافقې ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله ګڼي. جو بایډن د جمعې پر ورځ په غزه کې د اوربند د چنګولو او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره دا طرح اعلان کړی چې 3 پړاوونه لري. د سوریه دولتي رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار د سوریه په حلب ښار کې د اسرائیل په حملو کې ګڼ کسان وژل سوي. سانا خبری اژانس په خپل راپور کې د مړو دقیق شمیر نه دی ښوولی، خو وایي دغه حمله د حلب د جنوب ختیځ په څنډو کې سوي دي. اسرائیل چې په ځنګړي ډول په سوریه کې د حملو خبرونه نه تاییدوي، سمدلاسه د دغو تازه حملو په باب هم څه نه دی ویلي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلينسكي د اوکرين په باب د سولې سرمشريتي ته د ملاتړ خپلولو لپاره په ناڅاپي سفر فلیپین ته لاړ. ټاکل سوی د اوکرين د سولې په اړه دا سرمشريزه د همدې جون میاشتې پر 15مه او 16مه په سویس کې جوړه سي. زيلينسكي په سنگاپور کې د شانګريلا ډیالوګ په نوم په کلني امنیتي غونډه کې تر ګډون وروسته د فلیپین پلازمینې مانیلا ته ورسېد او د هغې هیواد له ولسمشر فردیناند مارکوس سره یې وکتل. زيلينسكي تر دې کتنې وروسته په ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی د سولې په باب د نړیوالې سرمشریزې پر جوړېدو او په هغې کې د آسیا د جنوب ختیځو هیوادونو پر ګډون خبرې وکړې. هغه ویلي خوشحاله دی چې فلیپین هم په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. او د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن نامیبیا وتوانید عمان ته ماتې ورکړي. دغه لوبه عمان پیل کړه چې په شلم اور کې ټول لوبغاړي په اصل کې وسوځېدل چې لا یې دوه توپونه پاتې وو او یو سل نه منډې وکړې. نامیبیا هم په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یو سل نه منډې وکړې او لوبه مساوي شوه، خو په سوپر اور کې بیا نامیبیا وتوانید عمان ته ماتې ورکړي. پرون د کرکټ شل اوره نړیوال جام په دویمه سیالۍ کې کوربا ویست انډیز د 5 وکټو په توپیر پاپوا نیوګینی ته ماتې ورکړه. افغانستان به سبا سیشن به د کابل پر وخت سهار 15 بجې له یوګانډا سره لوبه کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه، ستړي مشه. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې مو ز فریده سیال د قادر جلالوف او قپای کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د بیپلو ډاکټرانو سازمان MSF د افغانستان پادری ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د می میاشتې په شلمه نیټه په یو راپور کې ویلي و چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوو زیږول شوو ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغه میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری د ناروغۍ د 5000 پیښو درملنه هم شوې ده، چې له ډلې د مزار شریف په سیمه ایز روغتون کې 2200 ماشومان درملنې ترسره شوې ده. په هرات کې 1300 دیرش او په هلمند ولایت کې بیا د 1400 ماشومانو درملنه شوې. د بیپلو ډاکټرانو سازمان ویلي و چې د نوو زیږول شوو ماشومانو د بدن ځواک د شری په وړاندې لږ دی، ځکه دوی د نهو میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه دی اخیستي. د بیپلو ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته واکسین وشي. خبرونه کې را سره ډاکټر سیبان هاریو، د ماشومان متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقی او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی دي چې ډاکټر صاحب رفیقی له امریکا نه را سره او سال دی او ډاکټر صاحب ابراهیمی بل کابل نه راوخلو. ډاکټر صاحب رفیقی، تاسو ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې که د شری د ناروغۍ په اړه باندې وست، شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده؟
شری یو ساري ناروغي ده چې د عامل یا سبب یو ویروس ته، یعنی هغه میکروب چې د ویروس په نامه یادیږي، چې د ډېر زر سرایت کوي په هوا کې تر یو وخته پاتې کېدی شي، او زیاتره د دې مریضي یا د دې ویروس انتقال د ماشوم د مستقیم تماس یا د خولې افرازات یا د پزې افرازات یا د سترګو افرازات چې یو بل ته ورسیږي، او یا دا چې دغه افرازات یا دغه مواد چې په کوم سامان الاتو لګېدلي وي د هغې باندې بل ماشوم لاس وهي، نو دې ته انتقالیږي. د دې د انتقال لپاره خاصې برابر زمینی شته دی، لکه ډېر بیروبار په کوم کورنۍ کې چې ډېر ماشومان وي یا ډېر خلک په یو تنګ ځای کې اوسیږي، هلته د دې د انتقال لپاره طبعاً تماسونه ډېرېږي. کله چې تماسونه ډېر شو د ویروس د انتقال زمینه برابرېږي. په کومو کورنو کې چې تنګ وي، تاریک وي، آزاد هوا نه لري، لمر ورته نه راځي، دا ویروس تر ډېرې مودې پاتې کېږي او ډېره مودې لپاره د نورو ماشومانو د مرستیا سبب کېدلی شي. د دې ویروس خاصیت دا دی چې کله چې د یو ماشوم، خصوصا هغه ماشوم چې د دې د طبي مقاومت کم وي په هغې ډېر زر تاثیر کوي. موږ او تاسو ته پته ده چې د ماشومانو مقاومت همیشه ټیټ دی، او خصوصاً چې نوي واکسین شوي هغه چې په سوی تغذی یا په خوارځواکۍ اخته وي او یا نورو امراضو باندې اخته وي، د دوی مقاومت د وجود ډېر ټیټ وي. نو دا ویروس چې کله وجود ته ننوځي دوی په مرض اخته کوي. د مرض د اخته کېدو څو مرحلې لري چې د طب ډاکټران دا په څلورو مرحلو ویشي، چې لومړۍ مرحله کې چې دا د میکروب داخلېدل دي چې وجود ته داخل شي، په دې کې داسې کوم خاص علایم نه لیدل کېږي. همدا مشکل دی چې دا وخت خطرناک دی، ځکه موږ نه پوهیږو چې دې ماشوم په وجود کې دا ویروس شته، او دا باعث دی کېږي چې موږ یې محدود نه کړو، نورو ماشومانو سره دا تماس کې کېږي او د انتقال سبب کېږي. نو دا مرحله معمولا داسې بې اسانه وایي د لسو ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. بله مرحله چې بیا د ریزش مرحله ده، چې ماشوم ته یا کوچني ته د پزې بهېدل، د سترګو سروالی او بهېدل، او لږ لږ ټوخی پیدا کېږي. معمولا دوه درې ورځې دوام کوي، او د دې نه بیا وروسته مرض سرایت کوي، یا مرض پخیږي او وجود کې تبرز کوي او ښکاره کېږي. چې دغه مرحلې ته موږ د مرض مرحله ویو، چې ماشوم ټوخی زیاتېږي، تنفس کې مشکلات راځي، شدید او لوړه تبه پیدا کوي چې معمولا نه ټیټېږي دا تبه، او دا تقریبا د دریو څلور ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. ماشوم ورو ورو په خوله کې داسې یو سپین سپین ټکي پیدا کوي په اوله مرحله کې، او بیا وروسته د غوږونو شاته په څټ کې او په اولو، او ورو ورو بخارونه پیدا کوي چې دا بخارونه ښکته ځي. د دې بخارونو علامه دا ده چې سره سره وي، او کله چې داسې فشار پټاړل شي سپینېږي. نو ورو ورو چې دا ټول وجود ته ولاړه، بیا وروسته همداسې له پاس نه څنګه چې شروع شوي وو داسې په کمېدو راځي، چې دا آخري مرحلې ته د ښه کېدو مرحله وي. یعنې څلورمه مرحله ده چې لومړی د غوږونو او د څټنو او د ولنو ورو ورو دا ورکېږي، البته تبه ورسره ورکېږي. د ټوخی کچې ته بل کوم اختلاط ته نه وي تللی، سینه بغلې نه وي نیولی، ټوخی کمیږي او ماشوم اشتها هم پیدا کوي. د دې مرض خرابي چې ده هغه ډېر دا ده چې کله چې ماشوم پې اخته شو، نو دا د سر نه نیولې تر خپو پورې ټول ځایونه نیسي. یعنې اول که ووایو چې مغز نیسي، د مغز علایم پیدا کوي، مریض همیشه ګنګس وي او خوبولی. که چېرته سترګې ونیو، سترګې سري چخنه کوي او سوخت کوي. که پوزه ونیسي، پرنجې کوي، اوبه تی بویږي، خولم نیسي، همداسې چې ښکته ځي ششونه نیسي چې ټوخی پیدا کوي، زړه هم نیسي چې د زړه حرکات زیاتوي. نو خلاصه کولمو ته او جګر ته او داسې ټولو ته ځي. کله کله هم د دغه اوس که کولمې ونیولې، ماشوم ته اسهال پیدا کېږي. که ګردې ونیولې، ماشوم ته د ګردې تکلیف پیدا کېږي، همداسې نور. نو دغه خطرناک شی دی چې ټول وجود نیسي. ډېر چې مهمه ده، شدیده تبه پیدا کوي او بې اشتهایي پیدا کوي، یعنی ماشوم چې نه خوري. دلته ډېر خطر دی چې میندې او پلرونه باید متوجه شي. د یوې خوا ماشوم اشتها نه لري، د بلې خوا نه ضرورت زیات دی، ځکه تبه چې ده د وجود انرژي کموي. او بل متاسفانه که یو ته اشاره وکړو، د افغانستان په اکثرو خواوو کې یا په خلکو کې داسې رواج دی چې حتی ځینې وخت کله به ډاکټرانو ورته ویل چې هیڅ شی مه ورکوه، پرهیز ورکړه. دا پرهیزونه ورکوي، د یوې خوا د ماشوم ضرورت زیات دی، د بلې خوا نه اشتها کمه ده، د بلې خوا نه مور او پلار شی نه ورکوي. نو دا چې موږ وویلې چې تقریبا که دا ټولې ورځې یا څلور مرحلې شروع کړو، شل نه تر دېرشو ورځو دوام کوي. که یو کوژین ته شل دېرش ورځې موږ پرهیز ورکړو او ماشوم استیام نه لدی خوریم نه ضرورت ایم زیته په خوارزاکه او سوی تا ازی اخته کی
دکتر سب دغه ناروغی شری ناروغی چی ده په افغانستان کی هغه څه چې ظاهرن دی او موږ ورباندې پوهېږده چې دا سرایت کوي او چانه بل چاته څنګه هغه څوک هغه ماشوم چې ورباندې اخته دی هغه ساتلی شو تر څو نورو ماشومانو ته شری ونه رسیږي؟
نو دا لکه مخکې چې موږ وویلې چې ما وویل چې شری چې وجود ته داخل شو په اولو څو ورځو کې موږ نه پوهېږو، نو هغه ماشومان چې په یو کور کې وي او دغه کور کې دا ماشوم ټوخی او پرنجې کوي دا به ډېره مشکله وي چې د دې مخنیوی وکړو. خو د دې مخنیوی مخکې له دې چې مرض راشي موږ کولی شو، فرض مثال هغه چې د ماشوم پاکوالی، د ماشوم واکسین کول، د ماشوم ښه خوراک ورکول، ښه تغذیه چې ماشوم تندرست او قوي وي دا باعث دی کی چې مخنیوی وکړو. مګر کله چې ماشوم اخته شو حتی مشکل ده چې کلی ته وژغورو، ولې وړاندې کلی چې دي هغوی کیدلی شي سړی وژغورو، مګر په دې کلي کې چې ماشومان یې په عین کور کې په عین کوڅه کې په عین مکتب کې او په عین مسجد کې دوی تګ راتګ کوي هلته به دا آسان نه وي. په استثنا د هغې چې دا ماشومان واکسین شوي وي، نو کوم ماشومان چې واکسین شوي وي یا نه مریضان کیږي او که مریضان شي مریضي ډېره ضعیفه وي، یعنې سخته نه وي. بل هغه ماشومان چې ښه صحت لري، ښه تندرسته وي، هغوی په ناخته کې که اخته شي ډېر نه خرابوي. او بل هغه ماشومان چې موږ یې پاک وساتو، مثلا که چېرته په کور کې یو ماشوم اخته وي او دا بل لاسونه او مخ او پوزه او دا پاک مینځو په صابون سره زر زر ورته غسل وکړو، شاید هغه ونه نیسي. یعنی مګر دا امکان کمزور دی چې دلته جلوګیری وشي.
ډاکټر صاحب، یو بله خبره چې البته ما ډېره اوریدلې ده په افغانستان کې او حتی په دغه خپل شاوخوا او ګاونډ کې مې اوریدلې ده چې حتما باید یو ماشوم که هغه عمریم ډېریږي وخت سره په دې شری باید اخته شي. یعنی ضرور ده چې یو څوک په ماشومتوب کې حتما په شری باندې اخته شي. او اوس رپه څنګ کې د تداوی په برخه کې که ووایو ځینې سنتي کارونه په افغانستان کې کوي لکه دود ورته کوي یا وایي چې مه پرېږده یو بېګانه غږ واوري، غږ یې ونه وهي، داسې یو څه وایي، دغه اصطلاحات یا دومره لرې ساتلې ضرور دي؟
نه بالکل، دا شاید ډېر ضعیف عقیدې وي په ډېرو کمو منطقو کې وي. زه چون په افغانستان کې که تاسو ته ووایم چې ټولو خواوو ته تللی یم، یوازینی شی چې ډېر معمول دی هغه وایي چې په کور کې غوړي مصرفوئ او تاسې هم مخورئ، یو مور او نورو ماشومانو ته هم غوړ نه ورکوي او خوراک نه ورکوي او دې ماشوم ته نه ورکوي. دا ډېر معمول ده. او کله کله ځینې خلک ځینې څختونه او تعویزونه کوي چې د تعویز موږ مخالف نه یو، مګر څختونه داسې شیان دي چې هغه په یو چټل کاغذ یو چې لیکل شوي وي هغه ورته په اوبو کې اچوي ورکوي یې. دا زما په عقیده چې زما په عقیده نه چې د طب طبابت د نگانه او د دین او د شریعت د نگانه دا لازم شی نه دی، مګر برعکس موږ باید د دې ښه تدابیر ونیسو. ستاسو لومړی سوال د چې شو بخی
په دې اړه باندې چې حتما یو ماشوم باید په ماشوم
ډېر ښه سوال دی. نه بالکل داسې نه ده، اگر چې په دې باید ټول پوه شو چې یو ماشوم شته دی تیر څه په هغې څه دی یا سرسان دوباره نه راځي، دوباره پرې نه راځي، یعنی دایم لپاره دا ته خلاص دی. الا هغه ماشوم چې په داسې یو مرض اخته وي چې د دې مقاومت وجود ټیټ کړي، لکه په سوی تغذیه شدیده سوی تغذیه تېره کړي او یا د ایډس په مرض اخته شي، نو دوی بېرته بیا کېدلی شي چې شری ونیسي. غیر له هغې نه چا چې شری تېر کړه بیا نه نیول کېږي. مګر دا بالقطعا صحیح نه ده چې په شری دې اخته چې څو تر په شری اخته نه شي نه لویږي. دا درسته نه ده، شری د ډېر خطر لري او موږ د دې لپاره ډېره ساده طریقه لرو. تاسو په دې وپوهېږئ، په دې به بیا بیا هم خبرې وکړو. د شری واکسین چې تقریبا اتیا کالا یا شاوخوا کې چې راوتی دي او ډیر کامیاب دي. او خصوصا په افغانستان کې زه تاسو ته ویلی شم چې ډیر موفق دي. دوه دوزه لري چې په نهه میاشتنۍ کې او بلې په اتلس میاشتنۍ کې تطبیقیږي او دا ماشومان دغه مرض نه ساتي. نو ضرور نه ده چې موږ یې په مرض اخته کړو چې هغه بیا آینده کې مریض نه شي.
ډاکټر صاحب، موږ دلته زیاتره د ماشومانو په اړه باندې خبرې وکړې، هغه چې عمرونه یې لوړې دي، مشران هم په شری باندې اخته کېږي که نه یوازې دا مرض باندې ماشومان اخته کېږي؟
نو په داسې ټولنو کې لکه افغانستان کې چې ډېر محدودې وي، اول پکې واکسین نه دي شوي، دویم پکې داسې رفت آمد ډېر نه وي چې دغه کلي ته یا د دوی شاوخوا ته د شیری مرض راغلی وي. نو هغه کېدای شي چې هر وخت د شیری نه میکروب یا ویروس دوی ته راغی، دا په مرض اخته شي. موږ په افغانستان کې لیدلی دي چې تر اوولسو کلنو اتلسو کلنو پورې کسان حتی چې د پوهنتون محصلین وو شیر نیول دي، ځکه هغوی قبلا د شیری د ویروس سره هم تماس کې نه وو، واکسین یې هم نه و کړي. نو کله چې بیا تماس کې شو بیا یې نیسي. خو معمولا دا مرض تر پنځه کلن نه دي، ځکه موږ او تاسو پوهیږو چې پنځه کلن نه وروسته ماشوم ټولنې ته داخلیږي او مکتب ته هم ځي، مسجد ته هم ځي، نورو ماشومانو سره تماس کې. نو که واکسین نه هم وي شوی، کېدای شي شیر یې ونځ. او لکه تاسو چې مقدمه کې ویلې چې شیر یې متاسفانه په افغانستان کې ډېر زیات دی، زه یو ټکی تاسو ته وایم چې زه د واکسین د پروګرامونو چې د درې نوي کال نه چې ما پرې شروع کړې، یا د دوه اویاوم کال د دیارلس او دوه اویاوم کال نه دونه موافق پروګرام دی چې شیر یې یو وخت کې نکه درته وایم د تېر دور د طالبانو کې د شیری تعداد په ټول افغانستان کې درې زره نه و، او اوس په یو کلي کې دوه زره او یو نیم زره او په یو ولایت کې تنه کېږي. علت یې دا چې واکسین خراب شوی دی، واکسین خلکو ته نه رسېدلی.
موږ سره د خبرونې بل ډاکټر هم وصل شوی دی، ډاکټر نعمت الله ابراهیمي. ابراهیمي صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. ابراهیمي صاحب، مخکې ډاکټر صاحب رفیقي په دې اشاره واچوله او روښانه کړه د موضوع چې د شری لپاره واکسین ضرور دی. په افغانستان کې اوس مهال تاسو چلته یاستئ د ماشومانو لپاره، او په کومه سیمه کې چې تاسو خپله دواخانه لري، شفاخانې ته ځئ، تداوی کوي، څومره کسان درته راځي چې د هغوی میندو ماشومانو ته واکسین نه وي کړي، یا بله داسې څه ستونزه رامنځته شوي چې هغوی نه وي توانېدلي دغه واکسین خپلو ماشومانو ته واخلي، او څومره لاسرسی واکسینو ته ستونزمن ده؟
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. تاسو ته د پروګرام مور مېلمنو ته هم په خپل وار سره سلام. د ټولو مریضانو د روغتیا په هیله، تاسو چې څنګه پوښتنه وکړه د واکسینو د موضوع په هکله، نن سبا چې دغه د واکسینونو پروګرام څه چې تر کومه حده په روزانه ژوند کې چې په شفخانه کې کار کوي یا په کلینیکونو کې، لاسرسی ورته ډېر هر روغتیایي مرکز او شفاخانه کې د واکسینو یو خپل واکسیناتور یو جدا بخش او څنګه لري چې په هغه کې نه یوازې د شری واکسین نه، بلکې ټول دی، حتی د هپاتایټس بی ساده اصطلاح چې وته تور جوړوي، نو د مهمه واکسینونه چې تر پنځه کلن یا د نه پورته عمر لپاره کېږي ټول اویلیبل دي او موجود دي شته. خو متاسفانه دلته اکثره خلک چې عامه پوهاوی یو څه کم به د واکسینو په اړه، او ورسره یو مایندې چې د واکسینو د اهمیت او باغه دغه باندې نه دی پوه شوي څومره دوی د ناروغۍ په مخنیوی کې یعنی هغه رول لري. یعنی په ساده اصطلاح کې چې عامه پوهاوی د واکسینو په اړه متاسفانه کم خلک سره،
یعنی په ټوله کې په شفاخانو کې کلینیکونو کې واکسینو نشته، خو خلک دلچسپی نه لري چې راشي. دا ما پوهاوی سربېره بلم داسې څه علت شته چې میندې پلرونه زړه نه خکوي ماشومان ته واکسینو کې؟
نو اکثره داسې دي لکه دا موضوع تر یو حده پورې مربوط کېږي. د مثال په توګه د یو ماشوم د واکسینو هغه کوم ټایم ټیبل یا موقعات هغه پوره وي، خو چون یو ماشوم یو عادي زکام یا ریزش په ساده ناروغي ولري، دوی داسې یو عقیده موجوده ده که چېرته دغه ماشوم ته وخه واکسین تطبیق شیدا نور نقصانونه نور مشکلات جوړی نور جانبی عوارض رامنځته ترماله دوی دا یو عادی زکام ریس په وخت هم ماشوم ته واکسین نه تطبیقی دا پروسه هم دا چې دا د واکسینو جدول یا دا خراب شي فاملی ترتیب باندې ورو ورو بل اخر دا چې هغه ورسیږي چې هغه کوم واکسین چې په کوم عمر کې کوم لپاره پکار یې هغه وخت یې تیر شي کله چې وخت شو هغه وروسته به د واکسینو کول چې هغه مربوطه ناروغي چې لپاره تطبیق کیږي هغه ماشوم ونیسي نو بیا که واکسین وکړي هم کوم خاص فایده او ګټه بیا نه لري.
ابراهیمی صاحب دغه ستونزه بیا د ډاکټرانو لخوا ده که د میندې او پلرونو لخوا ده ځکه کله کله داسې کیږي چې هغه ماشوم ناروغ وي او خو د واکسین وخت یې کله چې ډاکټر ته ویسي هغه یې ورته واکسین نه تطبیقي یعنی دا ستونزه د ډاکټرانو لخوا ده؟
نه ډاکټرانو لخوا نه ده. من خو بار بار زه خو چون خله دغه بخش د اطفالو کې زه تخصص کار کوم نو بار بار دغه بدون د دې چې هغه ما سره یو څوک مشوره وکړي چې روزانه خپل رو هم هغه ته همدا توصیه کوو که چېرته یو ناروغ تبه ولري یا زکام ریزش ولري سینه بغل ولري کونو کې چې دی واکسین هیڅ کوم ستونزه نه جوړی
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ابراهیمی تاسو ته بیرته راګرځم د ډاکټر صاحب غږ یو څه قطع وصل شو په دې اخره کې زه به یې خبره تاسو ته بیا ځلې تکرار کړم ډاکټر صاحب خبره دا وه چې که چیرې ماشوم ناروغه وي ریزش ولري زکام ولري تبه ولري په دې حالت کې کولی شئ تاسو ورته که د واکسین وخت پوره وي واکسین وکړي په دې اړه به نور هم له ډاکټر صاحبانو وپوښتو اوریدونکي هم راسره دي دوی به هم راواخلو نه مراته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې
مهرباني تاسو ډاکټرانو صاحبانو ته نبی الله زبلې دا وخت له غزنی نه خبرې کوم
غزنی نه ستړی مشه زبلې صاحب مهرباني څه پوښتنه کولری
ډېره مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو سره مې پوښتنې دوه درې دي البته دا چې تاسو په واکسین خبره کوله دا پوښتنه دا اوس راته پیدا شوه ډاکټر صاحب محترمه که چیرې داسې ویل کېږي یعنی څنګه که هغه د واکسین دورې بشپړې شي کومې دورې چې ورته ټاکل شوې دي بیا هېڅ هغه ماشوم په شیرې نسي اخته کېدلی چې پستدي راچټېږي دوهم که چیرې یو یعنی په عامه اصطلاح په کلو بندو کې ویل کېږي وایي کله چې یو ماشوم په شیرې اخته یي هغه باید پر بدن ګرمکې یا دانې ولري تر څنګ یې تبه یي آیا نور عوامل هم شته له دغو ماسې واسې هغه په کښې هغه په شیرې اخته ده او بل که یو څوک په شیرې یو ماشوم مبتلا یي څه باید وخوري څه باید
وخوري مننه کور ودان ژوندۍ اوسې زبلې صاحب چاړي کې د نیولې وه له غزنی نه ستا د دریو پوښتنو ته به ډاکټر صاحبانو که څه هم یو برخه یې ځواب کړې ده خو بیا به هم تاسو ته ځواب درکړي بل اوریدونکی هم راسره ده نوم راته واخلئ
محمد نایب اختیار یم له شیندن نه
شیندن نه ستړی مشي مهرباني که څه پوښتنه لرې له ډاکټر صاحبانو
بس خورکۍ دا مې ویله چې دا ستاسو رادیو دا زموږ په سیمه کې د شپې د خوا کار نه کوي پر لنډو څپو د ورځې لخوا اورېدل کېږي د شپې لخوا کار نه کوي نو پوښتنه مې دا وه د ډاکټر صاحب څخه نه چې په کوم موسم کې دا سرخکان ډېر معنی خلک به اخته کېدلی شي دا مې پوښتنه وه
مننه کور ودان حتما ساسي پوښتنه به له ډاکټر صاحب نه وپوښتو کور مودان اوریدونکو چې اړیکې مو نیولې وي ډاکټر صاحب رفیقې که تاسو ته راشما پیل بدم دې موسم نه وکړو چې په کوم موسم کې ډېر کوچنیان په دغې شری ناروغۍ باندې اخته کېږي
هم د شیرې دپاره د پسرلي لومړنۍ ورځې یا د ژمي اخرنۍ ورځې ډېرې دي خو اوس دا ویروس دغه کتابي دغه ډېر نه تعقیبوي ځکه شیرې چې په محیط کې وي حتی په اوړي کې ده اوس خو هوا په افغانستان کې ډېره ښه ده مخکې تاسې مو ویلې او د ایم ایس ایف د راپور د روی واقعیت شته ځکه چې کله دا نور عوامل منځ ته راشي شیری ویروس زموږ په محیط کې شته ماشومان تراکم ولري لکه اوس د دې سیلابونو د وجې یا د نورو طبیعي پیښو له وجې دا داخلي مهاجرتونه شروع کېږي دوی په کمپونو کې اوسیږي خلک یا یو کور ته د اوږدې مودې لپاره بل کور راځي او دوی سره اوسیږي نو دغه خطسیت د موسم یې تقریبا بدل کړی دی خو معمولا د پسرلي په شروع کې وي دا ډېر وي یا د ژمي په جریان کې چې هوا سړه وي ځکه زیاتر په ژمي یا د پسرلي په اخرو کې چې هوا سړه وي د وجود مقاومت هم ټیټ وي نو دا ویروس ډېر حمله کوي
او زموږ د بل ور پښتنه چې لغزنی نه زنګ وهله او د زابلی سره پښتنه دا وی چې د واکسین په اړه باندې کله چې وخت پوره شي او پایت ورسیږي ماشوم په هغه وخت کې واکسین نشي، په دې سره معافیت په بدن کې د دغه ویروس په وړاندې له منځه ځي او بلکه څه حل لاره ورته شي، لکه ماشوم واکسین نشو وخت هم تیر شو، د دې امکانات بیا ډیر دي چې دغه مرض ور باندې حمله وکړي. کم دا شرې په نظر کې ونیسو
کلک د دې په اخلاص لږ مخکې ولاړ شم. کوم مور چې سالم مور وي یا یې شیرې تیر کړي یا واکسین شوي ماشوم یې تقریبا تر نه میاشتو پورې دا په شیری ناخته کیږي، ځکه دا د وجود مقاومت چې دی دا معافیت یا انټي باډي د مور نه د کوچني ته راځي، یعنی نه نیسي هغه وخت کې نیسي چې په کورنۍ کې یا په محیط کې ډیر زیات ماشومان اخته وي او د دې ماشوم سره له میکروبونه ډیر زیات په تماس کې شي، نو کیدای شي چې وینیسي خو دغه هم ډیر ضعیف او کم وي. اوس به راشو واکسین ته. دا وجه ده چې موږ ویو چې واکسین دې د نه میاشتو وروسته وشي، ځکه وجود کې مدافعوي سیستم کې دلته دغه شته، دفاع شته د ویروس په مقابل کې، او د نه میاشتنۍ نه وروسته که موږ واکسین ورکړو د دې طبیعي انټي باډي کمیږي او نوي انټي باډي اخلي. په ځینو واقعاتو کې لکه یونیسف چې تقاضا کوي چې د شپږو میاشتنو واکسین شي، دا په هغه وخت کې موږ د شپږو میاشتنو کوو چې کلي کې یا منطقه کې شیرې ډېر راغلی یا خلک د کمپونو په شکل اوسیږي، دغه واقعات کې د شپږو میاشتنو شروع کوو. نو بیرته به راشو چې کله چې ماشوم د نهو میاشتو شو او واکسین شو، د دې وجود کې انټي باډي جوړیږي. موږ په اتلس میاشت کې دا بیا واکسین کوو چې دا دوباره وجود را بیدار شي او د انټي باډي جوړه کړي. کوم ماشومان چې شپږو میاشتو نه یا د دې نه مخکې واکسین شوي وي، دوی باید تکرار بیا واکسین شي، دغه د نهو میاشتنۍ او د اتلس میاشتنۍ چې دغه انټي باډي پوره تامین شي. کله چې ماشوم واکسین شو او خصوصا دا دوه دورې پوره کړي، د دې په وجود کې انټي باډي کافي اندازه جوړیږي، دا په مرض نه اخته کیږي. ډیر استثنایی یا ډیر کم ماشومان اخته کیدای شي، چې بیا هم زه وایم چې هغه صورت کې اخته کیږي چې شاوخوا یې مرض ډیر زیات وي، مګر دا مرض دونه زیات د تشویش وړ نه وي او ډیر خفیف وي. د ورور که سوال دی چې موږ څنګه وکړو چې منطقه کې شیرې ورکو، موږ که چېرته په یو کلي کې سل ماشومان وي او دا سل واړه واکسین شي، نو زه مطمئن یم چې په دغه کلي کې به شیرې نه راځي، مګر که چېرته په سلو کې لس او پنځه واکسین شي او دا نور بیا په شیرې اخته شي، نو په خپله شیرې پی راتلونکی دی. نور سوالونو ته زه دوام ورکم او جواب ته وکنه تاسې
مهرباني. تاسې که څه وړاندې په دې خبرې وکړي چې علیم د دې مرض څه دی، هغه څلور دورې تاسې په تفصیل تشریح کړي، خو زبلي صاحب ته کې یو ځل بیا وایي مفصل.
دغه بیا هم ښه سوال دی، ځکه زیاتره اگر چې زه تاسو ته ووایم چې دا شیرې داسې یو مرض دی چې میندو تشخیص کړی ډاکټر ته راځي، ډیر آسان ځکه ډیر معمول دی او ډیر شته. ځینې ملکونو کې اوس که په امریکا کې یو شیر راشي، شاید د اطفالو ډاکټر پیس پین ځکه دوی نه دي لیدلي. نو ما مخکې ویل چې دا بخار راځي د غوږونو نه او د څټ نه او ولته او بالاخره تنې ته او خېټې ته او لاندې ورنونو ته او بیا ورکیږي په همدې طریقه دا بخار پر راځي، مګر دا بخار حتمی نه دی چې ډیر په ټولو ماشومانو داس په یو اندازه راشي، ځکه ما مخکې ویل هغه چا چې مقاومت یې ښه دی، صحت یې ښه دی، یا واکسین شوي دي یا یې مور واکسین شوي وي، دې ته دا ضرور نه چې دانې پار زیرې شي او ډیرې وي، هغې ته کم کم بخار پیدا کیږي. او بیا کله چې ښه کیږي دا یو شی چې ما نه مخکې شو، کله چې بخار بیرته ځي آخر کې بیا داسې لږ پوستکي مستکي کوي، خصوصا هغه ماشومانو کې چې مور یې نه مینځي. دا یو بد دغه چې دی چې اشاره ورته وکړو، عادت چې دی کله چې څوک په شیرې اخته شو بیا مخ نه مینځي، ځان ورته نه مینځي، او دا ډیر خطرناک دی. بیا دی و چې کله چې مخکل دی چې مرض اخته شي لاسونه مخې باید په صابون وینځل شي. دا هر ماشوم البته درو ماشوم خصوصا کوم کور کې چې مریضي ډېره وي دا ډېره ضروري ده چې په ورځ کې درې وارې حد اقل مخ او لاس دې په صابون وینځو. ورځ کې یو وار ورته غسل ورکړه چې د دې په وجود کې میکروبونه نه وي چې کله مرض پرې راشي چې د نور امراض ځکه مونږ مخکې ویلې چې د شیر خپله دونه خطرناک نه دی مګر شیر خطرناک په هغه وخت کې دی چې د نور اختلاطات پیدا کړي. مثلا سترګې کې چرګ پیدا شي میکروب پیدا شي. غوږ کې ډېر خطرناک دی چې داخلي غوږ میکروب پیدا کړي چې هغه بیا میکروبونه زمونږ په وجود کې شته. وجود چې د شیر نه راټیټ شو مقاومت یې ټیټ شو هغه میکروبونه راژوندي کېږي. په شوش کې سینه بغل پیدا کړي په زړه کې اته تکلیف پیدا کړي همداسې په کولمو کې د اسهال او پیچش پیدا کېږي. نو په همدې وجه ده چې مونږ باید ماشومان پاک وساتو. او د دې ورور سوال همداسې د خوراک په هکله ویلي و ما مخکې مو ویله که ښه خوراک ورکړ شي مایات یې پوره شي دا د خطر نه ساتي. زه دې تاکید کوم چې په هر وخت کې چې ماشومانو ته په نورمال وخت کې مو به ډېر ضرور دي خو خصوصا که تبه ولري یا کوم مریضي باندې اخته یې مایات اوبه چې هر شی چې وي که مور په ښه وخت کې وي د مور ښته زر ورکړه شي یا ته د مور ډېر شیدې او شوروا او مستې او شړومبې وخوري چې شیدې لا زیات شي چې ماشوم اوبه تکمیل کړي. او که لوی ماشوم وي نو په کور کې هم دا کوم خواړه چې دي شوروا ده که شیدې دي مستې دي البته هر شی چې ورکوو پاک باید وي. او خوراک کوم ماشوم ته چې کوم خوراک مونږ ورکړی دی هغه ورته ورکړو بس پخپله د دې ټول خطراتو مخنیوی مونږ کولی شو.
ډېر زیاته مننه کورودان ډاکټر صاحب تاسو بیرته راګرځم اوریدونکي راسره د دوی برا واخلو بیا به ډاکټر صاحب ابراهیمي ته ورشو. نو مور ته واخلې له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟ اتل صاحب هلمند نه ستړی مشي په خیر راغلی. په هلمند کې خو کمی وروستۍ څېړنې شوې دي هلته ډېر ماشومان په شریخ ته کېږي. ساسي پوښتنه مشخصا ډاکټر صاحبان نه څه ده؟
مننه خدای تعالی قدر وکړه دواړو ډاکټر صاحبان تم سلامونه وایم. خورجانې په هلمند ولایت کې ولاړه د شری واکسینه دغه شری خورجانې ډېر مثال خبرې زیات د ماشومان اکثره اخته شوي دي چې ما لیدلې دي خورجانې. خو خبره داسې ده چې دلته دا واکسینان هم مثال خورجانې راځي د اکثرو ماشومانو د واکسینان کړي خو د هغه وروسته هم مثال خبرې داسې ماشومان شته چې نیولې د واکسین وروسته یعنې د واکسین دورې پوره شوي خورجانې ولا زه دې ته فکر اخیستی نو چې دا داسې دي. ډاکټر صاحبان زما دا پوښتنه هم دغه د خورجانې چې ایا دا واکسین مثال د خبرې داسې دي چې دا شری بته دا کوچنۍ ونیسي تاثیرات یې کم مثال تاثیرات نه باندې کړي که داسې پر مخې نه نیسي. او بل داسې دي خورجانې یو شری دي یو دلته موږ په عامې اصطلاح کسواک ورته وایو دا اکثر انسانانو دغه ورته وایي خورجانې د دا ماشومانو پر جیل باندې یو رقم ګرمه کې راپورته کېږي خورجانې دغه مثال دغه اوس ډېرې زیاتې شوي دا کسواک موږ ورته وایو. نو نه پوهېږم چې په تبابي دغه لحاظ ډاکټران صاحبان څه ورته وایي موږ دلته کسواک ورته وایو خورجانې دغه مایان هم دلته زیاتې شوي دي په هلمند ولایت کې.
دا د ګرمۍ په وجه باندې بدن سور سور کېږي همدا یادوئ؟
و خورجان دغه ګرمه کې بس ډیر راپورته کیږي. ان شاء الله ډاکټر صاحبان به خورجان د پوستکی یعنی د جل په دغه باندې زه یو مشخصه پوښتنه ځینې کوم. خورجان کده پوستکی ډاکټرانی
دوی د ماشومان متخصصان دي خو تاسو پوښتنه وکړي که چیرې دوی غوښتل ځواب بدرکي.
مننه خدای دې قدر وکړه. پر دې خورکی زما د ودانې ماشومان دي د جل د پوستکی په مرزي تقریبا د سیاحته کال کې چې دا مشري لور مې ده نو دا اته کال کې بل په پسې زمې د خورجانې د شپږو کالو دی دا پوستکی په مرزي اخته دي. پر دې پوستکی باندې خورجانې یو رقم د اوبول د کی تڼاک را پوته کیږي همداسې د وینو د کی تڼاک را پوته کیږي. بیا هغه تڼاته چې وچې خورجانې هغه ځای چې دی ډېر غټ تپسي بل داسې در جل لاندې خورجانې در پوستکی لاندې میده میده د خشخاش وزن دانې مقدار داسې کوچنکي ګرمه کې هم را پوته شوي دي. او دا ماشومان خورجانې چې کله بازي کوي مثال ساتیري کوي چې ما ځکه ضربه وخوري په دامځکې باندې یا څوک ځینې وموشي کې خورجانې دا پوستکی اندازه چې باندې پروت بس دا پوستکی ځینې واوري. نو زما د ډاکټر صاحبانو څخه دا پوښتنه ده چې مثال ما دلته په هلمند ولایت کې بې اندازې زیاتې دوایي پکړې دي خو بدبختانه وایم چې کومه نتیجه نه ده ورکړې چې دغه څه د ډاکټر صاحبانو ماته د تداوي لاره وښي.
اتل صاحب په بخښنې سره کله چې ماشومان ډاکټر ته وړي درته څه وایي چې دوی ته څه ورکه څه ور باندې وخوره دوا درکوي نه درکوي؟
خدای دل ته په یاد کې ما به اندازې ذاتي دوايي باندې کړی دی. یو ډاکټر ما ته دا نه دی ویلی نه دا مرزي نه تشخیص کړی چې دا مرزي د څه واجه څخه د علاج لري نه لري. داغه سي دواي راکي خورجان یو ډاکټر ته چې ورسمه دواي راکي هغه ماشمان هغه دواي وخري نسي وسره شبیا بل ډاکټر ته ورسمه هغه بل نقصان دي. دروسه دا سي دغه ماته نه د ډاکټر خورجان نه تداوي لاره ماته ډاکټر نه دغه شوول چې دا مرزي یا مثال علاج لري چې نه لري. نو ډاکټر صاحبانو سمې دا پوښتنه ده چې دا ماشمان دا مشري لور خو زاد دا تو کال د خورجان یعنی چې ما دې معمولی ضربه وخري دا پوسته کې د سره لکه دغه شی باندې واري دا سي خوري نسي خوړو بس خورجان نه
مننه کورودانه تل صاحب حتمن ساسي پوښتنی به ډاکټر صاحبانو مخه تکي د بل اوریدون کيم را سره د دوی بم را وخلو.
السلام علیکم از تو خیم د بل ولایت شاجول ول سوالیس کو ست سره پاره کیم
میرا بانی
مننه سره خورشتي ام یو داس ناروغه ده سدا کله کله مهلکه او خطرناک هم تمامیږي. نو زه په خپل په دې کښنونی باندې سری تکي کړه یم خو الحمدلله روح دې خلاص شومه دې پوخ شومه او شنی غالی نه ته کې کړی لکه اس کو وسام نه پوخ تر اوسه پوری. نو ان شاء الله تاثیر نه در باندې کړی. نو دا سی دا کوي مرزونه هم وو خو دې مفت په دې کې زما په دې کې وس هم یو پر هاست یو ستن درا ولا ګول خو زما به ما دې پېت کې دا دغه کې وس هم پر هاست ستن درا ولا ګول نو نه خبره شته دا واکسین د پاره و دا مرز د څه د پاره خو دې مفت دا سی نه پیېدو. او له محترم ډاکټر صاحب دغه دا پښتنه د سی مثلا دا مرزونه اکثر د وخت تر کښنیانو باندې تاثیر کوي په ورختوب کې سړی ته کوي ولې پر لویانو باندې کار نه لري یعنی نه پر نه کېږي چې دا مرز او اکثر د وختو دا په ځمې کې په سړه هوا کې نو کله چې په دې سری باندې یا په دې سرخکان باندې دا زموږ کښنیان اخته شي نو موږ دې ګرم وساتو کالی ور باندې اچو خوله کوي او کیسه خلاص یې نو دا پښتنې دي زه د خمنن
ډېره زیاته مننه کور ودان ته خصیصه او بل اوریدونکو هم راخلو. بیا به ابراهیم صاحب ته ورشو نو مراته وخت لیل کوم زما لري کنیوالې مهرباني نوم دې وخت لیل کوم زید اړ کنیوالې
فریدی خوري سلامونه مې قبول کړه. سلامونه تاسو او تاسو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد ایوب پښتون يم د جوزجان.
مننه مهرباني او بخیم ما په پایل کې غوونه پیژنده. قاری صاحب پښتنه مو اور
او دا خو سړی ارسونه ستنجلې کیږي زه هم تغیر خوري پروا نه کی
نه نه دغه دې چې هغه سلام مو ډیر لند وزکه ماونه پیژنده.
او خوري کې ډیر څه موضوع متکل یو خو موږ د ستای ډاکټر ستای رادیو څخه ډاکټر صاحبان سه او جان مننه او تشکر کو چې موږ د پډیر موضوعاتو کې غیر کی واقعا نه ده دا د دوی مهرباني او شفقت د رسنیو او ډاکټر صاحبانو خبره ده چې یو دا د شری مرز له کاتل سره چویل یو په دا ګرمۍ کې پر دغه کوچنیانو باندې الا پر لویانو باندې دا مېده مېده تڼا کې د ګرمۍ کې راپورته کیږي. باقي خلک چې آگاهی نه لري دام په شری کې حسابي زه فکر کوم دا به شری نه. او بل خبره دا ده چې دغه شری په ځواني کې هم سړی نشي. ما د کوچنوالي چې د شری نیو کې هم لیدلې دي او بیا په ځواني کې د ځوانانو د لویانو خلکو د شری نیول هم لیدلې دي. دا داینه دي چې تنها کوچنی نشي بلکې لویان هم نشي. نو زه ډاکټر څخه مې یو دوه پوښتنې دي.
مهرباني
اول خو به چې دا واکسینان براله که د پولیو وکړه نور ولا نور دلته یو نو سوی تبلیغات موږ د گاونډیان د خوا کېدل پر موږ به تاثیر کوي چې دا واکسینونه م کوي دا آرام دی او دا دای دي. الحمدلله وټول خلک د واکسین په موثر په موثریت باندې و په د وټول خلک واکسین کوي واکسین ته تسلیم دي. او د ډاکټر ساسمه دې پوښتنه دي دغه د شری نیول کچيري په خوا چې به د شری سکونی وي دا سپینسرو به عرق ورکوي خوله به ورکول پر لپټوي به د ډبرو عرق به ورکوي یا به دا کورنۍ دواي ورکولې یا به د تبرک د پاره سپلنی دو ډول سپلنی خو ته به پرې دغه غوجلا خبره ده چې ځغ باندې ونه شي ودرون ځغ باندې ونه شي دا د خلکو دغه دغه د شری په وخت کې دغه عرق ورکول یا پر لپټول دغه د شری په موثریت کې څومره تاثیر راوړي، یعنی په جوړېدو کې ضرر یې ډېر دی که پایده ډېره ده؟ دغه پوښتنه مې ځینې کول ډاکټر صاحب.
ډېره زیاته مننه. کور ودان قاري صاحب پښتون و چې دا زموږ دایمي اورېدونکی دی. ما یې سلام سمونه اورېده ځکه مې ورته غږونه پېژنده چې تاسو خفه شوي نه یاستئ. ابراهیم صاحب تاسې ته به راشو، زموږ اورېدونکو ځینې پوښتنې وکړي. اول به د همدې قاري صاحب پوښتنې نه پیل وکړو چې کوم څوک چې په شرې اخته وي هغوی ګرم ساتل یا خوله ور باندې کول، ځکه چې عموما تبې په دې وخت کې خلک نیسي او دا ډېر شوي دي چې هغوی ته وایي چې ته خوله وکړي ورسره ښه کېږي. دا څومره تاثیر لري په ښه کېدو کې؟
زه خو به په دې هکله دومره ووایم، یوازې د شرې په ناروغۍ کې نه، بلکې ټول هغه ناروغۍ چې تبجنې وي یا په ساده اصطلاح ټول هغه ناروغۍ چې د تبې د منځته راتللو سبب ګرځي، په دې کې مهم رول لري چې هر وخت چې یو ناروغ تبه نیسي د تبې کنټرول ډېر مهم ده، ځکه لوړه درجه تبه په ماشوم باندې راتلل نقصانات لري. خپل نور نقصانونه دماغي تخریبات دی، په زړه باندې د کار زیاتېدل او سره د اکسیجن ضرورت ډېرېدل، دا ټول حالات دي چې هر انسان باندې لوړه درجه ته برازي، دا ټول مشکلات ورسره موجود دي. نو کله چې ناروغ د شرې په وخت بدون د شرې نه تبه په ناروغ باندې راځي، په دغه حالت کې ناروغ باید مبټ نه کړو، ځکه چې د وجود حرارت درجه او د حرارت د درجې نور لوړېدل نور مشکلات ځان سره زیږوي. په دغه وخت کې د ناروغ تبه باید ساده اصطلاح لمدې ټوټې یا لمده ټوکرونه په ماشوم باندې کېږي تر څو موږ د دوی تبه کنټرول کړو، او ضرورت په وخت کې تبه کمونکي درمل باید ورسره استعمال کړو.
دغه ساسي خبره لږ قطع وصل شوه، یعنی په ټوله کې دغه ډول خوله کول چې دا پټو دا سم نه ده؟
نه، دا سم نه ده، ځکه په دماغی تقریبات لوړه درجه تبه تاثیر کوي په ماشوم باندې، جټکا یا په حمله یا په ساده اصطلاح د لاسونو د پښو کګیدل یا اختلاج راځي. نو په ټول هغه ناروغۍ چې تبه راغی کې د تبې د کنټرول ټول په خاطر باندې ناروغ یو نه یوازې دا چې موږ باید بلکې لامده ټوکرونه او د تبې کمول کې درمل باید استعمال کړو.
د دغه ټوکرونو سربېره که چېرته ماشوم وي که لوی وي، د تبې کمول او کنټرول لپاره که دوی حمام وکړي، یخې اوبه په ځان واچوي، دا حل لار ده؟
بله، دا ټول هغه حالات چې د وجود د حرارت درجه راکته کوي، که دا د لامده ټوکرونو استعمال وي یا د لاسونو پښو په لاسو پښو باندې یا په مخ باندې په سر باندې د اوبو اچول وي، دا ټول هغه حالات دي چې د وجود د حرارت درجه راکموي.
مننه تاسو بیر سره ګرځم. ډاکټر صاحب رفیقي، که تاسو د اتل صاحب پوښتنې ځواب کړئ، دوی ویلي وو که چېرته کوم کسانو ته چې واکسین وشي او دغه وخت ور باندې تیر شي، لکه اوس اتلس میاشتنی یا نهه میاشتنی ماشوم ته واکسین وشي، خو دا چې لږ غټ شي بیا د شیری یا بل ډول کوم واکسین چې ورته شوی وي، د امکان شته چې دغه ناروغۍ باندې اخته شي یا کنه بدن کې دغه مرض پر ضد باندې معافیت پیدا شو؟
هر څوک چې واکسین شو دا د مرض نه خلاص دی، په هغه وخت بیا اخته کیږي چې د مقاومت ضعیف شي او یا په محیط کې میکروب ډیر زیات شي، غیر لاغې نه نه اخته کیږي که چېرته موږ واکسین کړو. که چېرته واکسین شوی نه یې د اتلسو میاشتو نه تیر شوی، اگر چې د افغانستان پروګرام نه واکسینې په نورو ملکونو کې لکه اوس په امریکا کې حتی لویانو ته هم واکسین ورکوي چې چاته قبلي سابقې د واکسین نه وي کړې. نو هدف دا دی چې ماشوم چې واکسین شوی وي بیا ضرورت نشته، او که نه وي واکسین شوی احتمال د دې شته چې بیا یې ونیسي.
او ډاکټر صاحب د اتل صاحب پوښتنه دا هم وه چې د شیر نه علاوه چې سرې سرې ګرمکۍ په بدن راخیږي، د اوړي په موسم کې د ګرمۍ په وجه باندې ځینې خلک هغه سرې سرې ګرمکۍ ور باندې راخیږي بیا ډېر خارښ کوي، ځینې خلک وایي غلطېږي چې دا اوس شیری دی که نه دی، په دې برخه کې څه توصیه لري ورته؟
دا تل څه ډېر ښه سوال وکړ او ماته په ذهن کې راکړه چې زه د دې نور امراض نمونه هم واخلم چې هغه شیری ته ورته دي. اول رشته گرمک گرمیدانی یا گرمکی چی دی انگلیسی که او تا هیت را شوی چی دا پا گرم مندکو که لک چی پا افغانستان که دیر دی یا دا کابل نا بغیر او بامیان نا نور شاید پا طول مناطق کیوی چی دا دا حرارت پا ذریع پیدا کیگی او رشته کلا خارخم که او خارخ ها وقت که چی ماشوم پسته که خب منزل شوی نی پاک نی آغا لگ فرق لدی آغا دا سروال دیر نلدی او که دست فشار پیراولو پا غی نسبی نیگی دا شیری دست ندی دا کوچه که چی ورسوی کوچو اکچو کرتو ای چو کتا کوچه که دا آغا هم بخار لدی خو آغا بخار فرق لدی پا یوزه که چرک کردی پا بلزه که پوستکی تیتلی او دانیم نسبتا نغطی وی بل کلا چیزین هم آشومان دوا خوری دا غی سرم بخار پیدا کهی آغا مغا دوا چه قطر شو ورسر ورکیگی خود تبا ورسر نی ریزش ورسر نی توخه نی پشاو خواک شیره نی نو پیجندلگیگی و مور پیگی چه دیتا می دا دوا چه ورکر دا پستکی پیدا کزینی وی چه دکتر تیراولی وی چه شیره پیدا کرده حال دا چه دا دوا سر اساسی توی بل یو بل مریضی دا مخملک یا سکارلیت فرطو یا غم دست کیگی بخمل غندی بخمل ټوټا لکه په وجود چې سر بخمل غوړولی چې هغه تبه لري البته خو دا نور علایم لکه د سترګو پیدنه او پوز پیدنه او ټوخی او دا ورسر نه وي او هغه هم په کور کلي کې نور د مخملک یا سکارلیټ فور پیدا شوی نو دا ډېره ښه خبره ده چې په اوړي کې طبعاً ګرمه کې پوری کی تو خسے بویل او مونگ باید دیتا متوجه شو قاری سے پو مویل چه دا خبرا باید خلق غلط نکی چه شیری فکر ہوگی او مخی چه تاسی خبر اوکر دا گرم ساتل دا دا داکتر سیب دیر فوقلا دا جوابی ورکر مک ماشوم ساڑ کی گی منگی تو دو ساتو مگر چه تبا لری او شیری بخاطر او منگی گرم ساتو نو دا ماشوم دماغ او گردو تا او نور وجود تا دیر تاوان لدی نزبیام گستاخی کوم د ډاکټر صاحب خبره تکراروم چې دا ډیر اشد ضروری دی چې موږ باید ډیر کوټه ګرمن کو او د کوټې هوا ته ترګي روشنی نه پریږدي حال دا چې د شیری میکروب چې دی په آزاده هوا کې ډیر زر د منځه ځي او که لمر ورسره ډیر زر له منځه ځي.
ډاکټر صاحب دا تل صاحب یو بله پوښتنه بلې زما غږ لري دا تل صاحب بله پوښتنه د ماشومانو په اړه باندې وه چې یو اته کلن و بل شپږ کلن و ویلي چې د دوی په بدن باندې یو ډول اوبلنې دانې دي چې کله پکې وینه وي کله پکې اوبه وي او پوستکی چې هر څه سره تماس کوي ډېر زر بدن نه لرې کیږي په دې اړه باندې څه توصیه ورته کولی شي دا څه ډول ناروغي د هغې ویل چې هر څومره ډاکټرانو ته تللی مراجعه کړې ماشومان نه دي ښه شوي.
زه یو څه تاسو ته ویم او دا ورور ته کاری صاحب و کاتل صاحب و کاتل صاحب و دا د جلدی او د پوستکي ناروغۍ داسې دي چې خپله ونه وینې مشکله ده او بیا که چاپې لږه دوام والي لکه مونږ دا طبابت کې بخا ورته ویل چې کاګل شوي که نه ځینې کریمونه یې په والي بیا هم مشکله ده خو معمولا په اطفالو کې مشخصې ناروغۍ دي چې د پوستکي داسې دانې پیدا کوي چې اول داسې پلی غوندې کیږي او بیا چوي چې هغه لکه دا یوې دا چیچک اوي چیچک چې موږ ورته وایو دغه د چکن پاکس ورته وایي او ځینې حساسیتونه دي ځینې ناروغۍ شته چې که د ماشوم وجود کې مقاومت ټیټ وي او ځینې میکروبونه سره مواجه کیږي نو زما فکر به دای چې دی هلته کوم جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي او بیا غوی لازم هدایت ورکی نو ډاکټر صاحب ابراهیم چون ځوان ډاکټر دی او اوس هم پریکټس کوي نو کاغه کې څه ویل غواړي مې
مدنه کور ودان نور بش ابراهیمی صاحب مدنه ابراهیمی صاحب که تاسو په دې برخه کې اتل صاحب ته څلار خوونی لري مهرباني وکړئ.
مخه چې متخصص مشوره او ته په ما په نظر باندې دي او په لاره ده مشوره او نظر ټول هغه ناروغۍ چې کله د یو ناروغ پیواز مونږ ته وایي خو کله چې د نږدې نه وکتل شي عملا په هغه کې تفاوت موجود وي. زما مشوره د متخصص صاحب د تایید سره همدغه ده که دا ناروغ چې ته د نږدې نه یا د پوستکي د متخصص سره مشوره وکړي، انشاءالله چې تداوی به نتیجه ورکړي.
ابراهیمی صاحب، توخی صاحب یو پوښتنه درلوده، ویلي چې په دغې شری باندې لویانه مخته کیږي، په کوم شرایطو کې، په څه ډول وضعیت کې د ماشومانو سربیره لویان په دغې شری اخته کیږي؟ پوښتنه مې دا وه چې زموږ اوریدونکو پوښتنه کړې وه چې لویان هم په دغې مرض اخته کیږي، په شری ناروغۍ باندې اخته کیږي، یعنی کله چې یو لوی کس په دغې مرض باندې اخته کیږي، یو مشر کس په دې مرض باندې اخته کیږي، د هغه په بدن کې داسې څه کمبودي وي چې هغه ورباندې اخته کیږي، او کله چې اخته شي هغه څه حل لارې کولی شي، لکه ماشومانو غوندې هغې نه باید ساتنه وشي، که نه بل څه حل لاره هم ورته شته؟
بالکل، تقریبا دغسې ده. مونږ چې اصلا وایو دغه د شری د ناروغۍ رامنځته کېدل اصلا دا خو یو وایرسي ناروغي ده، او وقایه خو که چېرته داسې لویان چې هغوی واکسین هغوی ته نه وي تطبیق شوي، یا که تطبیق شوي وي په هغه دوز چې په کار ده په هغه اندازه نه وي، یا واکسین په هغه شرایطو کې چې لازم نه وي ساتل شوي، او ورته طبعا دا موثر نه دي. نو کله چې واکسین موثر نه وي، نو داسې یو لوی تاسو چې هغه ته یا واکسین تطبیق شوي نه وي، یا په کوچنیوالي کې تېره کړې نه وي، یا دوزونه چې د واکسین لازم دي هغه ورته نه وي تطبیق شوي، نو طبعا لویان هم په دې ناروغۍ اخته کیږي. خو په لویانو کې چې دا ډېر خطر کیږي دغه ناروغۍ، دا اکثره بیا په حامله میندو کې ډېر خطرناک واقع کیږي، ځکه په هغوی یوې خوا د حاملګي ستونزې او مشکلات موجودیت تر څنګ، په د حاملګۍ په دوران کې د وجود معافیت یا دفاعي سیستم چون ضعیف وي، نو په میندو کې د ډېرو خطرناکو حالتونو د رامنځته، حتی د جنین د سیخت او ورسره یو تعداد نورو زیاتو مشکلاتو د رامنځته سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب ابراهیم، که دام راته ووایې شری په ټوله کې که هغه ډېر وي که لږ وي، دا وژونکی مرض ده؟
دا هم د وجود دفاعي سیستم پورې فرق کوي. نو څومره چې د وجود دفاعي سیستم یا د وجود مقاومت، په ساده اصطلاح چې وایو مقاومت، یا د وجود ساتنی ځواک چې دا د مرضونو په مقابل کې انسان ساتي، دا څومره قوي وي، په هماغه اندازه د ناروغۍ خطر کم ده. په کومه اندازه چې دا د وجود معافیت یا د وجود دفاعي سیستم وي، طبعا ناروغي ډېر مشکلات د رامنځته کېدلو سبب ګرځي، لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړله، ډېر ښه دا موضوع واضح کړله. بله، شری یا دا وایرس وژونکی نه ده، لیکن نور هغه مشکلاتو ته چې زمینه سازي کوي یا ورته زمینه مساعدوي، هغه حالات چې دي خطرناک تمامېږي. مثلا په شری کې د سینه بغل منځته راتلل، سینه بغل ډېر خطرناک واقع د ماشومانو د لویانو ژوند تهدیدوي، ورسره یو تعداد نور مشکلات د ځیګر د التهاب، ورسره ډېر اسهالات، تر څنګ د په انسان په وجود کې چې یو محراق د تبرکلوز موجود وي په فعال شکل، هغه ته زمینه مساعدوي چې هغه فعال شکل ته واړوي، خو ټول دغه ناروغي دي چې حتی د انسان د ژوند د تهدید سبب ګرځي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر نعمت الله ابراهیمی، د ماشومانو متخصص. ډاکټر صاحب رفیقي، تاسې ته براشو که تاسې راته ووایست، هغه کورنۍ چې ماشومان پکې، یا د ماشومان تعداد پکې په ټوله کې ډېر وي، او د دوی د خوراک او هغه اقتصاد چې باید دوی ولري، په کافي اندازه خواړه نشي ترلاسه کولی، خو په شاوخوا کې دغه ډول وایرسونه نه یوازې شری، بلکې له دې نه علاوه نور ډېر داسې مرضونه دي چې د دې احتمال شته چې دا کورنۍ ورباندې اخته شي. دغه ډول کورنیو ته څه لارښوونه کوي؟
اصلا خو مونږ ویل چې خوراک او خواړه چې موجود وي، یعنی دا مونږ نه ویو چې یو څوک غریب دی او دې ته توصیه وکړو چې تاسو ډېر لږ خواړه، کوم شی چې شته، مثلا سوکړک شته، ډوډۍ شته، یا نور چې ترکاري شته په کور کې، ماشوم پرېږدي چې هر شی چې موجود دی هغه وخوري په کور کې. داسې نه شي چې مونږ یې محدود کړو. مخکې توخي صاحب دا سوال هم وکړ چې ځینې کورنیو کې ګرم خواړه ورکوي. اصلا زه چې دا اوس دې عمر ته رسېدلی یم، زه تر اوسه پوه نه شوم چې ګرم خواړه کوم به ګرم وي کوم به یخ وي، مګر ځینې کلو کې خلک مثلا شیدو ته ګرم وي، مستو ته یخ وي، حال دا چې دواړه یو منبع لري. نو که هغه یا غوښې ته زمونږ په محیط کې چې زه په کنړ کې لوی شوم، زه چې کوچنی وم شیر چې په چاته پیدا شو وي ګرم شی نه ورکه، ګرم بچ شی و هګۍ ورته پخه کورې که غوښه چرګ ورته لال کورې که ګرم خواړه چې بیې ورکړه د ماشوم مقاومت به ښه زرخ کېده. بیا چې بیا کله دانې او بخار وویسته بیا به ورته ویل اوس یا خواړه ورکه چې دا شیر د ډډ نه راوځي، هغه به ماستا وریجې بیې ورکولې. دا څومره ښه رواج دی چې داسې وشي، ماستا وریجې یا ګوګرا داسې شیان بیې ورته ورکول، ماشوم به تقویه شو. نو په کور غریبو خلکو دپاره هم چې هغه څه شی چې موجود دی هغه ورته ورکړه. یوه څه کېږي دا وخت کې لږ زیات کومک کوي، مګر کوشش بل ور سره څنګ کې ده چې پاکوالی د هر څه چې کېږي لاس او مخ او په پاکو اوبو او په صابون سره ومینځي.
ډېره زیاته مننه کورودان ډاکټر صاحب له تاسې، د ماشومانو متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقي او ډاکټر نعمت الله ابراهیمي. د تاسو دواړو دوی کور ودان وي، ژوندي اوسئ چې وخت مو راکړو پروګرام ته راغلی راسره ګډون مو وکړو، هغه اورېدونکو چې اړیکې نیولې وي په دې هیله چې ټولې پوښتنې ځواب شوې او دوی وکولای شي په خپل محیط کې د شرې دا ناروغۍ د ودې مخنیوی وکړی شي او خپل ماشومان او لویان له دغې ډول ناروغۍ وساتي. تاسو